السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:16 صفی الله ستان ایگزام تاسو زموږ غږ لازدی رادیو رې د موسیقي 2 ساعته پروگرام ختم شو ست خبرونه او راپورونه د پروگرام د پیل وخت په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د کندوز خان آباد ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته لوېدلې ده په یو میاشت کې د کندوز دویم ولسوالۍ د طالبانی نیسی د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغان پوجانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې نښتې روانې دي نور مهم راپورونه هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وای
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي پوځي او امنیتي تدابیر روان دي د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د جګړو له امله د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د حصارک په عملیاتو کې له 40 زیات وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي پوځي او امنیتي تدابیر روان دي د دغه وزارت وایي جنرال دولت وزیري نن ازادي رادیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او ډیر ژر به د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شي د خان آباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری وایي چې د خان آباد ولسوالۍ نن سهار له سخت جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده د ښاغلي امیری په خبره د کافي مهماتو د نه موجودیت له امله یا د ولسوالۍ طالبانو نیولې ده د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د جګړو له امله د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکر حافظ احمد میاخیل نن ازادي رادیو ته وویل کدي ستونزې ته نړیوال له خوا رسیدګي ونه شي نو ناوړه عواقب به ولري
له سوری وروسته افغانستان د بې ځایه شو د شمیر لاسخه دویم ځای لري او دغه حالت واقعا د اندېښنې وړ دی نو که چیرې دغه حالت همداسې دوام وکړي نو دا به ډېرې ناوړې پایلې ولري
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو په اساس د محل په ټول افغانستان کې څه باندې 1 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي کسان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د حصارک ولسوالۍ په عملیاتو کې له 40 زیات وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوالو طالبانو ته د افغان ځواکونو له مخامخ او هوایي حملو کې مرګشوب لا وخت ده د ننګرهار چارواکي وایي چې نن هم د درېمې ورځې لپاره په حصارک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده بلور د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې د حصارک ولسوالۍ د دوی استورغلی او په زیاته اندازه وسلی او مهمات نیولی خو د ننګرهار چارواکي دا ادعا نه مني ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واوري
د ترکیه پارلمان له اسرائیل سره د اړیکو د شکولو لپاره د روغې جوړې یو تړون تصویب کړ له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو بیا رغولو ته زمینه برابرېږي د ترکیه پارلمان نن دغه تړون ته رای ورکړه تیر میاشت تمه و چې د تړون ومنل سي خو د جولای د 15 نیټې د کودتا له کبله دغه کار وځنډیده د اسرائیلو کابینې له وړاندې تړون منلی و دغه دواړه هیوادونه یو وخت ډیر نږدې متحدین و خو شپږ کاله وړاندې اړیکې وروسته لاغه خراب سوې چې د اسرائیلو سمندري ځواکونو د ترکیې پر یوې مرسته رسوونکې کښتۍ برید وکړ او لس تنه ترکان پکې ووژل سو دغه کښتۍ د حماس تر کنټرول لاندې غزې تراډې ته مرستې رسولې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن پر روسیې او اوکراین دواړو رغ کړی چې له زغم څخه کار واخلي سپینې ماڼۍ ویلي بایدن د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو سره پر ټلیفون خبرې کړې او ورته ویلي دي چې متحده ایالاتو روسیې ته پیغام استولی چې نړۍ د اوکراین او روسیې ترمنځ وضعیت څاري او دې ته اړتیا ویني چې باید دا حالت کابو سي تر دې یوه ورځ دمخه د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو خبرداری ورکړی و چې د روسیې لخوا اشغال ورته د زغم وړ نه دی د بایدن او پروشینکو خبرې داسې محل شوي چې پنټاګون د روسیې لخوا په کریمیا کې د نن او شاوخوا ته د ځواکونو ځای پر ځای کېدل بې اهمیته بللی دي کریمیا د اوکراین یوه برخه وه چې په 2014 کال کې روسیې اشغال کړه او هلته د اوکراین سره په سرحدي سیمو کې پوځي تمرینات کوي امریکا وایي چې په سوریه کې داسې جنگي الوتکې ګمارلې دي چې په الحسکه ښار کې د سوریه د حکومت له الوتکو د امریکا د ځانګړو ځواکونو او د هغې د متحدانو ساتنه کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف ډیویس وویل امریکایي ځواکونو الحسکه ښار ته نږدې د هوا له لارې هڅې زیاتې کړې دي او دمشق ته یې خبرداری ورکړی دی که پر ایتلافي ځواکونو بریدونه وسي له هغو به دفاع وکړي. جیف ډیویس زیاته کړې چې په دې سیمه کې د امریکایي کماندو کوچنۍ ډلې دي چې د سوریه ډیموکرات وسلوال د بشار الاسد رژیم پر ضد روزي. د سوریه حکومتي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په الحسکه کې د کوردانو تر واک لاندې سیمې بمباري کړې چې له دې عمله په زرګونو کسان مجبور سو چې له دې ښار ووزي. د اسلامي دولت ډلې د ماسکو په لمن کې د پولیسو پر یوې پوستې د حملې مسؤلیت منلی دی. په دې برید کې دوه برید کوونکو برخه اخیستې وه چې دواړه ووژل سوه. د اسلامي دولت ډلې د اعماق په نوم د خپل خبري اژانس له لارې په دې اړه معلومات ورکړی دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټه وایي چې دواړه برید کوونکي د چیچنیا وو او دوی په تبر او وسلې د اګست په 18 د پولیسو پر پوستې حمله وکړه. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې په وینا پولیسو یو برید کوونکی په ډزو ووژه او بل یې د مقاومت پر مهال وشتل سو. په دې پیښه کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. او د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ د خپل ګوند د انتخاباتو د کمپاین د مشر استعفا ومنله. پاول منافورت تېره ورځ د دې راپورونو له خپرېدو وروسته استعفا وکړه چې ده د اوکراین د یوه سیاسي ګوند په ګټه تبلیغات کړي دي. منافورت له 2004 تر 2010 د اوکراین د پخواني روسي پلوه ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سلاکار و. د ترامپ د سیالي کاندید هیلری کلینټن انتخاباتي کمپاین ویلي دي چې له دې استعفا سره په دې اړه ټولې پوښتنې نه دي ځواب سوي چې ترامپ له روسیې سره دوستانه اړیکې لري. ترامپ په یوې اعلامیې کې د منافورت د کار ستاینه کړې ده او هغه یې یو رښتینی مسلکي کس بللی دی. د اوکراین د اداري فساد په وړاندې د مبارزې دفتر د تېرې میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې دوی داسې شواهد لري چې شی په نظر کې وو منافورت ته نږدې 10 میلیونه ډالر ورکړل سي، خو دا روښانه نه ده چې ده دا پیسې ترلاسه کړې او که څنګه. د خبرونو پای
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه کم کتلیا او اوریدل شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ولوېده. دا له خلیزال وروسته د کندوز دویمه ولسوالۍ ده چې په یو میاشت کې دننه د طالبانو په لاس سقوط کیږي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان څخه په تدریجي توګه د افغان کډوالو راستنیدو لپاره کار کوي.
په مجموع کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې خلیزال روان دي. هم سره نسبتا پاکستان په دې برخه کې نرمښت ښودلی.
دیوی هلمندې مېرمنې خبرې هم اوري چې په بلخ کې اوسېږي او د هلمند له جګړو حالت تللی او سلته یو دکان خلاص کړو ځینې توکي پیری. همدارزه اوري چې تاندې څنګه کې د ماشومانو په اړه خبرې شوې دي. ماشومانو ته د جرأت نه ورکول او د هغوی د تحقیر په اړه ځوانان څه وایي؟
کله چې زه دریس خواته ودرېدلم واقعیت ډېر خلک وو، سپینګیري و، مخاور خلک وو، ډېر بې جراته شوم، بېخي د خپله د ځان حالت راڅخه ورک و.
نور مهم رپورټونه هم لرو، هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. خضرم نوریدونکو په دغه پروګرام کې په کندوز او ننګرهار کې د روانو جګړو په اړه باندې هڅه کوچې لخپلو خبرونو سره په ژوندۍ توګه باندې خبرې وکړو. له کندوز نه به ورشو ننګرهار ته. د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جګړه نن درېمې ورځې ته رسېدلې. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې 40 طالبان په دغې جګړه کې وژل شوي او لسګونه نور هم ټپیان دي. طالبانو بیا ادعا کړې ده چې د حصارک ولسوالۍ نیولې ده. دغه جګړه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې افغان پوځیانو د ننګرهار په اچین او کوټ ولسوالیو کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي وو او ویل کیږي چې د داعش وسلوالو ته سخت مرګ ژوبلې هم اړولې دي. هڅه کوو چې له خپلو خبریالانو سره په تماس کې شو، خو د تخنیکي ستونزې له امله د هغوی شمیرې کار نه ورکوي. د کندوز په اړه هم باید ووایم چې په کندوز کې نن سهار د خان آباد ولسوالي د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. فکر کوم چې تخنیکي ستونزې دې لامل کېږي چې له خبرو خبریالانو سره تماس اوس وخت ونشو نیولی. ورزو د هغې هلمندۍ مېرمنې خبرې اورو چې په بلخ کې اوسیږي او د هلمند د جګړو له لاسه هلته ورغلې ده. له دغې مېرمنې سره چې شهناز نومیږي زموږ همکار مجیب حبیبزی خبری کړي. میرمن شهناز وای په هلمند کې د تیر کال د نامنوی لامل مزار شریف ته کډه شوې. دا وای بلخ ته په دې راغلي چې امنیت دی او غوښتنه یې دا ده تر څو چې بچیان زده کړې وکړي او کله چې ډاکتران او انجینران شول د هلمند دردېدلو خلکو ته د خدمت جوګه وګرځېدل نو بیرته به خپل پلارني ځای ته ورشي.
څوک د کوم ځای راغلی؟
نوم یې شانازیانه چې د هلمند څخه دلته راغلی مهاجر اسوي.
او دلته اوس څه کار کوي؟
دلته اوس راغلی ما مثال شلومبې لرم، شیدې شته، پنیر شته، مستې شته، همداشان مراولې چې خرڅوي. انسان باید همیشه ژوند کې کار وکړي. زه دوې غواوې لرم، ډېر زما مشکلات همدغه دی چې زما فروشات ډېر دی، شیدې مې نه بسېږي. زه نور ځایونه شیدې اخلم، په شلې مثال اخلم، په پنځه خرڅوم.
هلمند کې جګړه روانه ده، د غوښتنې دولت نه څه ده؟
دولت نه مې غوښتنه همدغه ده چې باید کوشش وکړي چې د طالبانو مخ ونیسي، باید سوله وسي، جنګ ونیسي، باید هغه ځای همدغسې آرام وطن وسي. کله مزار شریف و نور ځایونه چې آرام دی، باید کوشش وکړي هغه ځای کې تخم د زعفران ورکړي چې هغه خلک ډېر تریاک کوي. دولت زراعت کومک ورسره کړي، زعفران ورکړي چې خلک زعفران کښت کړي چې تریاک شي کم شي هلمند کې. او بل د هلمند روډ ډېر غټ روډ دی، ډېرې مځکې وړي، زما د خپل میړه مځکې ډېرې وړي. نور دوستان د باید هغه رود ورته کاسه کې چې هغه مځکې ونیسي، هغه خلک مځکې وړي چې خلک وایي چې موږ بل کښت وکړو، اصل ملک کېږي، داسه تریاک وکړو تریاک راي. هغه رود دی ورته کاسه کې ورسره کومک دي، دولت ورسره کړي زعفران تخم دي ورکړي، ورته ودي وایي چې دا د ستاسې رود مو کاسه کې، ستاسې مځکې نور نه وړي، تاسې تریاک مه کاري، زعفران مه کاري.
تریاک څومره سبب شوي چې جګړه ډېره شي؟
تریاک همدغه سبب دی چې جګړه یې ډېره کړې ده. باید تریاک دي کام سی، باید تریاک. شش کال زما خپل میړه تریاک نه دی کړی، شش کال یې نه دی کړلی، پروش کال یې نه دی کړلی. همدغه ورته وایم چې سړی مې کړه مې کړه، پرېږده چې همدغه تریاک زاریات یې خیر نه ورتي نه.
خوشحاله به په دې وي چې په خپل وطن کې ژوند وکړي؟
تل همدغه سړی خوشحاله اوسېږي چې خپل وطن کې ژوند وکړم. زه وایم تر هغه وخته به د مزار کې اوسم څو چې اولادونه مې کوشنی دي، چې والدې تحصیل افتهسې پر وظیفې سي، خیره بیا بېرته همغه د پلار وطن ته بیځو، همغه وطن کې به یا ډاکټري یا انجینري خپل وظیفه به د ژوند سره مخته، خپل وطن ته باید خدمت وکړي.
مننه
ستاسو.
په بلخ کې د یوې هلمندۍ ښځې خبرې مو اوریدلې چې د هلمند د جګړو له لاسه بلخ ته تللې ده او هیله ده چې ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرې شي او د سولې په راتلو بیرته خپل ولایت ته ستانه شي. اوس ورزو کندوز ته، البته لمونږ د ازادي راډیو د خبریال اجمل اریان سره زموږ ټلیفوني تماس اوس برقرار شوی دی. اریان صاحب، مهرباني وکړئ، د کندوز خان آباد نن سهار طالبانو لاسته لوېدلی دا ولسوالي، او دا دویمه ولسوالي ده په یوه میاشت کې دننه طالبان له خوا سقوط کیږي. چارواکي څه وایي؟ د خان آباد د بیرته نیولو لپاره آیا عملیات روان دي نه دي؟ څنګه خبرې دي هلته؟
زه لومړی خپل سلامونه سنځم چې تاسو د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم. د یوولس میاشتې د کندوز د سقوط او بیرته نیولو څخه دغه یوولس میاشتې کې څه جدپړې چارواکي چې له مرکز څخه راغلي وو او همدارنګه د کندوز سیمې چارواکو په وار وارې د کندوز خلکو سره ژمنې کړې وې چې دوی به کندوز کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي څو دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. خو دغه ژمنې تر اوسه پورې د دولتي چارواکو نه دي عملي کړي، چې له کبله یې په دې ولایت کې ورځ تر بلې د امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. چې څرنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، نن سهار د خان آباد ولسوالۍ چې یوه ستراتیژیکه ولسوالۍ ده، په یو اساس موقعیت کې پرته چې د دغه ولسوالۍ کندز له بدخشان او تخار ولایتونو سره نښلوي، چې نن د وسلوال طالبانو په لاس سقوط وکول او اوس د وسلوال طالبانو په ولکې کې ده. خو د کندز سیمه چارواکي بیا وایي چې دوی په یو پلان باندې کار کوي چې بېرته دغه ولسوالۍ ونیسي. خو دا د دې ولایت اوسیدونکي کلکه نیوکه کوي په شمیرو چارواکو باندې چې دوی د دوی د بېغوري له امله دغه ولسوالۍ سقوط وکړه او له دې نه شل ورځې وړاندې د قلیزان ولسوالۍ سقوط وکړه. همدارنګه د کندز ولایتي شورا غړي هم نیوکه کوي چې وار وار دوی مرکزي حکومت ته
بله آیا تر اوسه پورې عملیات نه دي پیل شوي د خان آباد د بیرته نیولو لپاره، ځکه چې نن سهار کنه سقوط شوي خو طالبان یا نور مخالفین به حتما خپل نور په وسلوال هلته ځای پر ځای کوي او ډېره ښه موقع ده دغوی لپاره. څه فکر کوي چارواکي ولې په دې اړه باندې چوپ پاتې دي او ولې وایي چې عملیات نه دي پیل شوي؟ څو شېبې
مخکې ما په دې اړه د کندز د امنیت قمندان د امنیت امر محمد مسلم هاشمي سره خبرې درلودلې. دوی ویل چې اوس دوی د چمتووالي په حالت کې سعودي ته د دغې ولسوالۍ د نیولو په هدف عملیات پیل کړي. همدارنګه تور شل د کندز په شمال لور ته پلي الچین سیمه چې ده سړک د کندز ښار له امام صاحب ولسوالۍ قلزان ولسوالۍ همدارنګه له شیرخان بندر سره نښلوي. دغه هلته هم درنه جګړه روانه ده. دغه جګړې له کبله د برېښنا مزم شکېدلې، برېښنا هم په کندز ښار باندې قطع شوې ده.
آریان صاحب محترم، آیا تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي دي؟ خان آباد چې سقوط کړی چا ته مرګ ژوبله اوښتې که څنګه؟
دواړه لوري طالبان او دولتي چارواکي د مرګ ژوبلې ادعاوې کوي خو تر اوسه پورې دوی دقیق ارقام نه دي وړاندې کړي. او په سیمه کې ځایي اوسیدونکي وایي چې د دغه جګړې له کبله یو شمېر ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو تر اوسه پورې رسمي سرچینو دغه نه ده تایید کړي چې څومره کسان. مننه آریان صاحب محترم
په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ د سقوط په اړه باندې تازه جزئیات له موږ سره شریکول. د کندوز خان آباد ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوې ده او ویل کیږي چې طالبانو دغه ولسوالۍ نیولې ده. خو د کندوز چارواکي وایي چې د ولسوالۍ د برتنې ولول لپاره د افغان پوځانو د عملیاتو د پیل په هدف پلانونه طرح کړي او تمه ده چې ډیر ژر په دغې سیمه کې د عملیاتو په هدف خپل پوځان ورواستوي. د ویل ده چې دا په کندوز کې دویم ولسوالۍ ده چې په یو میاشت کې دننه سقوط کیږي. همدارز ویل کیږي چې په کندوز کې درې نوي تشکیل شوي ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي او ښار ته نږدې په الچین پلس سیمه کې د وسلوالو مخالفین او افغان پوځیانو نښتې روانې دي. لکه څنګه مې چې د پروګرام په پیل کې ویل، ننګرهار کې هم په حصارک کې جګړې روانې دي. په حصارک کې له درې ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. دا چې واقعا هغه ادعا چې طالبانو کړې چې حصارک ولسوالۍ سقوط کړې ده دا رښتیا ده او که څنګه، او افغان پوځیانو د مقاومت په هدف باندې بیرته عملیات څنګه روان دي؟ همدا شی بر سره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوار په تلیفوني تماس کې دی. شینوار صاحب محترم، مهرباني وکړئ د حصارک په اړه باندې تازه جزئیات څه دي، وروستي ارقام څه دي؟
ډېر زیات نن څلور ځله کتنه چې تاسو هم یادونه وکړه، د ننګرهار حصارک ولسوالۍ کې د تیرو درې ورځو راهیسې، نن درې ورځې چې تاسو د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ نښتې روانې دي. د ولایتي ادارې په وینا باندې په دغه نښتو کې تر اوسه پورې د ځمکنیو هوایي بریدونو په پایله کې یو څلوېښتنه ولسوال وژل شوي دي. همدارنګه دوی وایي چې ولسوالۍ مرکزي سیمې لا هم حکومت سره دي. خو بل خوا د وسلوالو طالبانو وړاندې د ضلع مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په اړیکه کې وویل چې دوی د حصارک ولسوالۍ ودانۍ د امنیت قمندانۍ ودانۍ همدارنګه دوی ته تضمین او هغه مهمات چې وو هغه دوی لاسته ورغلي دي او د دوی سوالته کې ده. ولایتي اداره دغه ځای راځي وایي چې په مقابل کې سپیشل فورس او نور قوتونه هم ولسوالۍ ته رسېدلي دي. همدارنګه د هوایي ځواک ملکیا هم ورسره ده او جګړه لا هم روانه ده خو په وختي ډول باندې. د والي وینا ته ولا خو جنیز ده چې اوس ځواکونه پیمانه سیمې ته رسېدلي دي او د وسلوال طالبان
بله په حصارک کې د ملکیانو په اړه باندې وایي چې هلته په څو ځینو سیمو کې پخوا هم مخالفین ډېر زیات فعال او د هغوی وضعیت څنګه دی د عامو خلکو د ملکیانو؟
ملکیان مرمۍ د خلکو په کورنو لګېږي، خلک له کورنو څخه بهر نه شاوته لې. په اکثره سیمو کښې دغسې رپوټونه مونږ په تېر کښې درلودل چې په دغسې پېښو کښې ماشومان زنانه نور لګېدلي. نصارک ولسوالۍ په اړه مونږ چې هڅه وکړله، یو په دغه ولسوالۍ کښې ټېلېفوني اړیکې کار نه کوي، مخابراتي دستګاوې یو څه ستونزې لري. خو هغه کسان چې د نصارک په مرکز کښې دي، دوی هم د خپلو خپلوانو له خبره دي او په اړه اندېښمن دي، ځکه له دې وړاندې هم دغسې عملیات چې کله ترسره شوي وو، د عامو خلکو ته تلفات هم پکښې رسېدلي وو. د خلکو په کورونو مرمۍ لګېدلې، یا هم ځینې کورونه د یو شمېر کسان له خوا نه سوځول شوي وو. خو جګړه ده، خلک د جګړې په اړه اندېښمن دي او د خپلو خپلوانو په اړه چې هلته په ساحه کښې.
بلې، وروستۍ پوښتنه، آیا مرګ ژوبله هم اوښتې ده؟ چارواکي څه وایي په دغې جګړو کښې مخالفینو ته او یا هم افغان ځواکونو ته که مرګ ژوبله اوښتې وي؟
بالکل، په دغه نښتو کښې دواړه غاړې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. وسله والو طالبانو چې اړیکه نیولې، هغوی په خبره باندې 28 تنه امنیتي سرتېري وژل شوي دي د جزیره مجاهد له خوا نه، دغه سره شوي دي. او بل خوا بیا د والي وانه تولیات جنې ویلي چې 40 تنه وسله والو طالبان وژل شوي دي او په لسګونو نور په دې جګړه کښې ټپیان شوي دي.
بله، په ننګرهار کښې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری کور ودان ومریدل چې په حصارک ولسوالۍ کښې له درې ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او وسله والو طالبانو تر منځ جګړه روانه ده. طالبان ادعا کوي چې د ولسوالۍ سقوط کړې او په نتیجه کې 28 افغان پوځیان وژلي او ټپیان کړي دي. خو د والي ویان د تولا خوږیاڼی بیا د طالبانو ادعا ردوي او وایي چې په دغې جګړه کښې هم افغان پوځیان برلاسي دي او اوس په سیمه کې نوي تازه دمي سرتېري ورسېدلي او هڅه کوي چې جګړه مهاره او سیمه د مخالفینو له وجوده تصفیه کړي. دوی ادعا کوي چې په دغې نښتو کښې چې له درې ورځو راهیسې روانې دي او د هوا او ځمکې له لارې وسله وال په نښه کېږي، تر دې دمه 140 وسله وال طالبان وژل شوي او په لسګونه نورې هم ژوبل دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونې په ازادي راډیو ټکی اور ویبپاڼه اورېدلی شئ او همداراز facebook.com/ازادي راډیو زموږ د وروستیو او تازه خبرونو د تعقیب لپاره تاسو ته ښه ادرس دی. ورزو د کډوالو په اړه باندې، د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان څخه په تدریجي توګه د افغان کډوالو باعزت راستنېدو لپاره کار کوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل، د دې ترڅنګ چې له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو شمېره ډېره شوې، هغه هیواد د کډوالو سره له نرم چلنده هم خبرې کړې دي. یوسف خان ځدران په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو د هوارولو لپاره څو کمیټې کار کوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، له دې سره چې افغان حکومت د کډوالو د باعزته راستنېدو هرکلی کوي، هلته د میشتو کډوالو سره د ښه چلند هڅې هم چټک شوي دي. هغه وایي پاکستان هم اوس په دې برخه کې نرمښت ښودلی.
مجموع کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې هلې ځلې روانې دي، هم ډیپلوماتیکې هلې ځلې، بېلابېلې ناستې هم مونږ درلودې. بیا ځینې فرعي کمیټې هم جوړېږي، یوه کمیټه د سفارت د استازې په ګډون هم څنګه د کډوالو د اتشي یو شمېر او د پولیسو د استازو په ګډون باندې دې کمیټې هم خپل کار باندې پیل کړی. خو اوس نسبتا پاکستان په دې برخه کې نرمښت ښودلی.
ښاغلی میاخیل وایي، د افغان کډوالو یوه جرګه له جمهور رئیس غني سره د لیدنې لپاره کابل ته راځي ترڅو د خپلو ستونزو په اړه غوښتنې له جمهوري ریاست سره شریکې کړي. دا هڅې له هغې وروسته کېږي چې د سرطان په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د جوړ شوي کړکېچ سره په پاکستان کې پر میشتو کډوالو فشار ډېر شو. وروسته له دې چې افغان کډوالو د ځورونو له کبله هیواد ته د راستنېدو لړۍ تېزه کړه، پاکستاني لوري بیا د افغان کډوالو ستونزو د څېړلو په خاطر په کابل کې د هغوی هیواد د پخواني سفیر رستم شاه مومند په مشرۍ یو پلاوی وټاکو. له دې سره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د کډوالو له استازو سره له لیدنې وروسته پولیسو ته لارښوونه وکړه چې کډوال دې نه ځوروي. بل لور ته هیواد ته راغلي یو شمېر کډوال وایي چې خلک نور د پاکستان د ښه چلند په اړه له ژمنو ستړي شوي او هیواد ته د راتلو ټینګه تابعه لري. له دې ډلې محب الله پیوند ازادي راډیو ته وویل،
نور هلته استوګنه او هلته د دوی اوسیدل هلته د دوی کوم کاروبارونه چې دي هغه یې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي. پاکستان یې دولت لوري نور تنګ شوي دي، هغه کډوال افغانان نور هلته استوګنه د دوی لپاره مشکله ده.
د عادل په نوم کابل ته راغلی بل کس وایي افغان حکومت باید په کور دننه کډوالو ته د سهولتونو د رامنځته کولو هڅه وکړي.
دوی ډېر په خوشحالي باندې راځي، خو د افغان دولت څخه دغه غوښتنه ده چې دوی ته باید داسې زمینه برابره شي چې د دوی په راتګ کې مشکل نه وي. دوی که راځي هم په خوشحالي باندې راځي، خو دوی ته باید هلته د راتګ یا د افغان خاورې ته د دخول په وخت کې دوی ته مشکلات نشي پیدا، هلته د دې مشکل نشي ورته پیدا شي. تاسو زر لاړ شئ، یو کارت نه لري، دا شی نه لري، ها شی نه لري.
د کډوالو چارو وزارت معلوماتو له مخې د تیرو دوه میاشتو راهیسې له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو شمېره زیاته شوې او یوازې روانه هجري میاشت دا شمېره 80,000 کسانو ته رسیږي. افغان حکومت ویلي چې د کډوالو له راستنیدو پرته افغانستان نیمګړی دی او په کور دننه د هغوی سره د مرستو لپاره سکتوري وزارتونه په یو جامع پلان کار کوي.
و هم اوریدل چې په پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنولو په اړه باندې د کډوالو چارو وزارت څرګندونې څوي. همداراز په یو بل په یو بل ریپورت کې هم د کډوالو په اړه باندې، البته د بېځایه شوي کورنیو په اړه باندې په افغانستان کې دننه د ملګرو ملتونو اندېښنې او خبرې اوري. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له نړیوالو غواړي چې د بېځایه شویو د ستونزو په هواري کې له دوی سره مرستې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې یوازې په روان 2016 میلادي کال کې شاوخوا 200,000 وګړي په افغانستان کې بېځایه شوي چې عمده لامل یې ناامني ښودل شوی. یو شمېر بېځایه شوي کسان شکایت کوي او وایي له ابتدایي مرستو پرته نور ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. قسیم سولمال په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بېځایه سو ستونزو ته د نړیوالو پام د پخوا په پرتله کم سوی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل په افغانستان کې د بېځایه سو کسانو د شمېر د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو وروستۍ شمېرې تاییدوي او زیاتوي چې په دې برخه کې د نړۍ زیاتو مرستو ته ضرورت شته.
زه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په استازیتوب په نړیوالې ټولنې غږ کوم چې دغه د بېځایه شویو مشکل چې یو ډېر جدي مشکل دی، دغه مشکل ته د دوی توجه وکړي او هغه خپلې مرستې دې په دې برخه کې ډېرې کړي.
د منځني ختیځ او آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال راشد خلیکوف هم کابل ته د وروستي سفر پر مهال وویل چې د افغانستان یو پر درېمه برخه وګړي مرستو ته ضرورت لري او باید ملګرو ملتونه په دې برخه کې لنډ او اوږدمهاله مرستې پلان کړي. نوموړي ویلي چې یوازې روان میلادي کال شاوخوا 200,000 افغانان له خپلو مینو بې ځای سوي چې له دې سره په افغانستان کې د بې ځای سو کسانو شمېره 1.2 میلیونه وګړو ته رسیږي. په همدې حال کې د عبدالعزیز په نوم یو تن چې د نادلی له چانجیر څخه د هلمند مرکز لشکرګاه ته کډه سوی له حکومت غواړي چې د دوی غم وخوري.
چانجیر خلک خو ټول چې لا ماجر شوي دي، نه کولای شي چې هلته دوی خپل شان راوباسي او نم دلته چا سره مرستې شوي دي. د حکومت دا خواهش درو چې زموږ منطقه آزاد کړي او خپل شان راوباسي، خپل کور او ځای ته.
د سرپل اوسیدونکی محمد عالم بیا چې د طبي پیښو له امله بلخ ته تللی وایي چې په تېر یوه کال کې له یو ځل نه پرته نور هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي سوي. دی وایي موږ ټول دلته دربدره ګرځو، هماغه اول کال چې مرستې راسره وسوې نور هیڅ مرستې هم نه دي سوي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا UNHCR ویاند نادر فرهاد وایي د بې ځای سو کسانو بیرته ګرځول یوه اوږدمهاله پروسه ده او افغان حکومت باید په دې برخه کې خپل رهبری رول ادا کړي.
ضرورت است برای بیجا شدگانی که
شغله فرهاد وای دا خو به ځای سو د برتر راګرځولو لپاره چې کلونو کلونه په نورو سیمو کې تیر کړي، اړتیاسته چې افغان دولت د رهبری پر رول کې کار وکړي او زموږ په څیر ادارې د غو پروګرامونو په عملي کولو کې مرسته کوي چې له دوی سره خپل سیمو ته په ګرځېدو کې ګټه ورتمام شي. خو نوموړی وایي د جنگ دوام آن د بې ځای سو کورنۍ ته دقیق شمیر معلومول او هغو ته د لومړنیو مرستو رسول ستونزمنوي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي که بې ځای سو وګړو ته پر وخت رسیدګي ونه سي نو افغانستان به له یو ستر بشري ناورین سره مخامخ سي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 26 بګنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو د خبرونو راپورونو او نورو برخو د لیدلو او ریدلو او یا هم لیدلو لپاره ازادي راډیو ته اورګ ویب پاڼه ته ورشئ. همدارس facebook.com/ازادي راډیو د پښتو فیسبوک آدرس ده. وخت په افغانستان کې د مسبخین 2:30 بجې شوې. رحمت الله افغان ته ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغه ورسته نجيبه زمان لاقتصاد نړۍ خبرونه سره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز ولایت د خانآباد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي پوځي او امنیتي تدابیر روان دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د جګړو له امله د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د حصارک ولسوالۍ په عملیاتو کې له 30 زیات وسلوال طالبان وژل سوي او لسکونه نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې به د B-25 ډوله الوتکو څخه په هغو ځایونو کې استفاده وشي چې هلته د دښمن قوي مرکزونه موجود وي. د ترکیې پارلمان نن له اسرائیلو سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د روغې جوړې یو تړون تصویب کړل. له شپږو کلونو راهیسې چې د اسرائیلو سمندري ځواکونو د یوې مرستګر رسوونکي تر کښتۍ کې لس تنه ووژل، د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شوې وې. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن پر روسیې او اوکراین دواړو غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان وضعیت په برخه کې له زغم څخه کار واخلي. او امریکا وایي چې په روسیې کې داسې جنگي سوریه کې داسې جنگي الوتکې ګمارلې دي چې په الهسکا کې د سوریې د حکومت له الوتکو د امریکا د ځانګړو ځواکونو او د هغې د متحدینو ساتنه کوي.
د افغانستان مالی وزارت وایي چې پر وخت د پراختیایي بودیجې د مصرف لپاره یو لړ تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته ویل چې د پراختیایي بودیجې لپاره د تخصیص وخت کم کړي او د 30 ولایتونو د والیانو سره د هغو پروژو په اړه خبرې کړي چې د پراختیایي بودیجې لاري عملي کیږي. شاغلی عبدالرحیمزی وایي چې د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د هغو وزارتونو له مسؤلینو سره هم لیدلې چې د پراختیایي بودیجې 80% مصرف په دوی پورې اړه لري.
دغه نوې تګلارې چې موږ غوره کړې چې د تخصیص وخت مو کم کړی، د والیانو سره مو خبرې کړې، د دوی لپاره مو د تخنیکي چارو برخه کې سهولتونه رامنځته کړې، دا بیا موږ ته اطمینان راکوي چې موږ هغه خپل ټاکل شوی هدف په لور روان یاستو.
عبدالرحیم زیاتوي چې پر وخت د پراختیایي بودیجې له مصرف سره به نړیواله ټولنه باور سي چې افغان حکومت د دې وړتیا لري چې د مؤثریت پر اساس پراختیایي بودیجه مصرف کړي. په بلخ ولایت کې د کلیوالو شوزو د لاسي صنایعو نندارتون جوړ سو. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس شیر محمد سپاهی زاده ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې په شپېتو غرفو کې خولي، ګندونه، عبدل سیوی کالی، فرش او بیلابیل لاسي صنایع نندارې ته ایښول سوي دي. شاغلی سپاهی زاده وایي چې دغه ډول نندارتونونه د میرمنو لاسي صنایعو ته ښه بازار موندنه ده او دوی کولی سي چې د ځینو شرکتونو سره تړونونه هم لاسلیک کړي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخینن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو اومده به په دې توګه دي: یو بوجي پاکستانی اوړه 1250 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه هم په 1250 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2450 افغانۍ، یو درې نیمانی بوجي ورجه 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ، او نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول تیل په 80 او یو لیټر ډیزل تیل په 40 افغانۍ پرل کیږي. د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن په کابل کې افغانۍ د یو شمیر بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ شل پوله، یو یورو 15 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 14 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1430 افغانۍ.
د ازادي راډیو لاري مو د لمړی د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه ل رحمت الله افغان اوریدل. بیا مو هم ل نجيبه زمان څخه د اقتصاد نړۍ خبرونه اوریدل. دغه دواړه خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورک ویب پانه کې کتلی او اوریدلی شئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه پارلمان یو موافقه تصویب کړه چې له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو سبب کیږي. د ترکیه د دولتي رسنیو د راپور له مخې وروسته له هغې چې تیره میاشت په ترکیه کې د کودتا هڅه وشوه، د دې موافقې په تصویب کې ځنډ راغلی و. د فرانسې خبري اژانس په حواله صالح محمد صالح جزئیات ورکوي.
د ترکیه د پارلمان وکیلانو د جمعې نه وخته هغه موافقه تصویب کړه چې د دوو پخوانیو سیمه ییزو متحدانو ترکیه او اسرائیل ترمنځ اړیکې عادي حالت ته راګرځوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ شپږ کاله په اړیکو کې کړکیچ و. د ترکیه د دولتي خبري اژانس اناډولو په حواله د دې موافقې له مخې به اسرائیل $60 میلیونه د غرامت په توګه ترکیه ته ورکوي، ځکه چې په 2010 کال د اسرائیل کومنډو ځواکونو په غزه تړانګه کې د ترکیه د بشري مرستو پر کښتۍ حمله کړې وه. په هغه حمله کې لس تنه ترکان وژل سوي وه. دغه پیسې به د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د موافقې د شرایطو له مخې دواړو لوریو موافقه کړې. هغه اسرائیلیان چې د اسرائیل د حکومت په استازیتوب یې هغه حمله کړې وه په مالي او جرمي لحاظ مسؤول نه ګڼل کیږي. د اسرائیل د کابینې وزیرانو له ترکیې سره دغه موافقه د جون میاشتې په وروستیو کې تصویب کړه، خو انقره په ترکیه کې د تیرې میاشتې د کودتا د ناکامې هڅې په نتیجه کې د رامنځته سوي فشار له کبله پارلمان ته نه ولېږلې. اوس چې دغه موافقه تصویب سوې، تمه کیږي دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته اعادې لپاره سفیران سره تبادله کړي. د دې موافقې پر اساس به ترکیه کولی سي چې د اسرائیل د اشتود بندر له طریقه فلسطینیانو ته بشري مرستې ورسوي.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
اوس وخت ازادي راډیو ته وګورئ. ستاسو د راډیو په ټول افغانستان کې په 26 منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د راپورونو خبرونو برخه هم دلته ختميږي. په دغه پروګرام کې تر دې وروسته دوه اونیز پروګرامونه حقیقت سره او تاندې څنګه اوري. په حقیقت سره کې د خزو د برخې لوی فعال سره په سولې بهیر کې د خزو د وندې اخیستلو په اړه باندې خبري شوې دي. او په تاندې څنګه پروګرام کې ملک څنګه مچې د پروګرام په معرفي کې وریدل ما شومان ته د جرأت د نور کول او د هغه په نو حالاتو کې تاخير څه عمده ستونزې را پیدا کولای شي ام په دې اړه باندې بشپړ معلومات اوریدل شي. هله دا دغه دوه پروګرامونه واوري.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. سره له دې چې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د سولې بهیر دا مهال په ټپه درېدلی، خو یو شمېر ښځینه فعالانې د سولې د عالي شورا په ترکیب کې د ښځو له کمې ونډې او د سولې په مخکینیو څلور اړخیزو ناستو کې د دوی له نه ګډونه ناراضه دي. ښځینه فعالانې همداراز د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د موجوده بهیر په اړه انتقاد لري او وایي چې میرمنې له دغه بهیر لرې ساتل سوي او جزئیات یې نه ورسره شریکېږي. حسینه صافی چې د میرمنو د شبکې رئیسه ده وایي که چیرې د سولې په بهیر کې د دوی ګډون ته پام وسي، نو دوی به هم د خپلو غوښتنو د مطرح کولو فرصت ولري او هم به د اساسي قانون له مخې د دوی حقوق تضمین سي. پر دې او د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون پر اهمیت ما قسیم سولمل له میرمن صافی سره مرکه کړې ده.
ډېر زیاته مننه کوم میرمن صافی چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې فکر کوي واقعا د سولې په پروسه کې د ښځو نه ګډون څومره ستاسو لپاره د اندېښنې وړ دی او آیا ستاسو په نظر حکومت کافی پاملرنه نه کوي ودې برخې ته او که څنګه ستاسو برداشت څه دی د اوسني وضعیت څخه؟
د اوسني وضعیت څخه تر څو پورې چې موږ فکر کوو چې کچیرته موږ خپل اوسېږو، نو موږ خپل کولای شو چې خپل هغه مشکلات، هغه خندونه چې موږ په لار کې دي او هغه لاسته راوړنې چې موږ په گذشته کلونو کې په تقریبا لس یا زیاتره د لس مخکې کلونه لرل موږ هغه وساتو. نو زموږ دغه یو ډېر غټه اندېښنه ده چې او دلیل یې چې موږ ډېر دادخواهي کوو. موږ غواړو چې د ښځو ونډه ډېر پرمانا وي. موږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دیو هم کولای شي چې د صلح په پروسه کې یو فعال غړی شي. نو زمونږ دغه اندېښنه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د اوسنۍ پروسه کې واقعا تاسو اندېښنه لرئ چې ممکن د ښځو پر لاسته راوړنو یا پر حقونو باندې به معامله وسي، او که څنګه ستاسو مشخص اندېښنه څه؟
اوسنۍ فرض مثال مونږ لرو دغه لس نفره چې په دې کې ګیلانی صاحب ریاست کوي او خور سرابي د معاون په صفت ده. تاسو فکر وکړئ شپږ نفر معاونینو کې یو نفر معاون کافي نه دی ښځه.
یعنی په دې حساب باندې تاسو د سولې د شورا د ترکیب څخه راضي یاست؟ دا چې حداقل یو میرمن د رهبری په هیئت
زه به داسې ونه وایم چې زه راضي نه یم، ولې چې هغه ښځه چې هلته معرفي شوې ده مونږ پیژنو. هغه ښځه مخکې والی و د بامیان، د ښځو یو فعاله اوسوه ده، غړی ده مونږ سره، مونږ ټول د ټولو مشکلات پروسه کې وقتاً فوقتاً شاملو. مګر مونږ به ډیر رضایت لرل که چیرې ته زمونږ تعداد زمونږ د اساسي قانون د فیصدی په اساس وای.
یو مسله چې د اوریدونکو په ذهن کې هم راګرځي، تل دا مسایل مطرح سوي دي، د ښځو د فعالې په توګه که راته ووایاست مشخصا چې میرمنې څومره اهمیت درلودلی سي، د دوی ګډون یعنې څومره ګټور تمامېدلی سي، دا چې دوی ګډون وکړي په دې پروسه کې مجموع کې، که داسې مثال ووایي.
زه به درته همدغسې چې تاسو وایئ چې د ښځو یو فعال په صفت، زه به د یو عادي ښځې په صفت درته ووایم. فکر وکړه ته یو کور کې اوسېږې او په دې کور کې د کور هغه اصلي فاکتور یا غړی چې ستا مشکلات درته حل کوي هغه یوه ښځه ده، او ته هغه ښځه هیڅ په جریان کې نه پرېږدې. مثلا ښځه فکر کوي چې د دې دواړو وړو یا د دې دواړو زامنو ترمنځ دغه شخړه چې پیدا شوې ده، د دې رای حل به دا وي چې ته دواړه کښېنه یو دوی سره خبرې کوي. مګر ته به داسې فکر وکړي چې زه به دا دواړه زامن یا دواړه هلکان ووهم او دا به حل شي. نو دغه ورکوټی مثال ته ویسه خپل ټولنه کې وګوره، ښځه بدون د شک نه یو ډیر اهم ونډه لري. که چیرته که تاسو وګورئ هغه فامیلونو کې، هغه کورنۍ کې چې د دیو میندې، د دیو خویندې، د دیو ښځې فعالې ونډې لري، هغه کامیاب کورنۍ دي. ته دغه کورنۍ پرېږده په مملکت کې، که چیرته ته خور ته د مور ته د فعاله ونډه او پر معنا ونډه ورکړي، نو بدون د شک زموږ ټولنه به انشاءالله سول. بدون د دې نه چې تاسو ویلې چې د یو مدني فعال ښځې دا ما یو عادي تحلیل وکړو، مګر بیا هم زه په هغه شی چې مې مخکې ویل چې هغه کسان چې ظرفیت لري، هغه کسان چې تخصص لري، چون بیرته مونږ باید تحلیل وکړو، بیرته مونږ خپل جغرافیوي موقعیت ته وګورو چې مونږ څه رقم کولی شو سر د دې ټولو چالشونو نه هم خپل یو فعاله ونډه ولرو. نو په هغې کې یو پوهه ښځه، یو څوک چې پوهیږي دغه تحلیل یا دغه مقایسه کولی شي چې دغه کورنۍ مې په څه رقم مثلا کلی کې پروت دی، د هغې په اساس خپل تصمیم ونیسي.
یو بله مسله چې تاسو یاد کړه هغه دا ده چې ښځو پوره ونډه نه درلودلې همیشه د سولې په مذاکراتو کې، ولې که راسو تقریبا په دې غیر رسمي مذاکرات کې چې څو ځلې د پګواش ناستې د خوا جوړې سولې، تقریبا ځینې مېرمنې وې پېژندل شوې مېرمنې د پارلمان څخه او ځینې فعالانې چې دوی ګډون درلود، نو باوجود هغه هم تاسو تشویش لرئ؟
زه د دې غیر رسمي برنامو نه هم خبر یم، او په څه برنامو کې ما خپله هم اشتراک کړی دی په دې غیر رسمي برنامو کې. زه فکر کوم چې اول دا یو لاسته راوړنه ده چې په اول ځل باندې یو څو نفر ښځې مشخص زی او خپل هغه اندېښنې او چالشونه چې دیو فکر کوي چې په افغانستان کې دیو ته به آینده کې لري، دا یو ډیر ښه فرصت و مونږ خپل خبرې وکړي، مونږ خپل هغه همدغه اندېښنې چې مونږ اوس تاسو ته په رسمي توګه باندې د کامرو مخې ته وایو هغوی ته مونږ وړاندې کړو، او مونږ هلته پوښتنې وکړي چې مثلا مونږ دغه څوارلس کالو کې زمونږ که چیرته مونږ څوارلس کاله مخکې تقریبا مثال په توګه زه وایم که مونږ درې سوه معلمین لرل مونږ اوس درې زره معلمین لرو، که چیرته مونږ سل ډاکتران لرل مونږ اوس زر ډاکتران لرو، که چیرته مونږ هغسې ښځې لرل چې دیو په زړه کې هیره و چې دیو کله وزیر نشي کېدلی، دیو کله معین نشي کېدلی، مګر نن دیو په دې ولار دی چې دی یو خف فعال او خه تخنیکی او خه قوی او خه کامیاب وزیر کېدل شي. نور مونږه زمونږه اندېښنه دا ده چې آیا تاسو به مونږه د وزیر په توګه قبلوي؟ افغانستان یو ډیر غریب مملکت دی. مونږه باید په دې خبره پوه شو چې مونږ نشو کولای چې په خپل ځان په خپل په پښو ودرېږو او مونږ خپل ژوند مخې ته وي. مونږ ضرورت لرو نړیوالې ټولنې ته، او نړیواله ټولنه هغه وخت کې مونږ سره کومک کوي چې مونږ د هغوی په تعهداتو کې هغوی سره ودرېږو. څرنګه چې ما وویلې چې د امنیت د قطعنامې 1315 افغانستان تعهد کړی دی، په هغې کې به څه شی؟ په هغې کې دغه دی چې ښځو ته باید په تصمیم ګیري سطوح کې مونږ ونډه ورکړو. نور د دغه په اساس مونږ باید دیو ته ونډې ورکړو. دغه زموږ وړاندیزونه وو چې مونږ
بله ډېره زیاته مننه کوم.
مننه ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. نننه تاندې څنګه په دې اړه دا چې څنګه خپل جرأت لوړولې شي؟ نو څنګه تاسو ته خپل ځان با جرأت ښکاری او کدا د ځینو غوندې بې جرأت یا بې زړه یې؟
نو کله چې زه دریز خواته ودرېدلم ډېر بې جراته شوم، بیخي آواز مې ټول لړزېده او رپېدلم ټول.
کوم کاغذ به چې دوی په لاس کې وو دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ بندې ښکورېدلو، غونډه به یې خرابه کړله.
نو دوستانو، که تاسو هم د دغو ځوانانو غوندې بې زړه یا کم جرأته یې، نننۍ خپرونه د خپل جرأت د لوړولو چل درښیي. ملتیا مې وکړئ، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د روانشناسانو له نظره بې جرأتي یا بې زړهتوب هغه ستونزه ده چې عموما په هغو ماشومانو کې له وړکتوبه راپیدا کیږي چې په کور کې په نه خبره وهل کیږي، ټکول کیږي، خبرو ته نه پرېښودل کیږي، او که خبره کول غواړي هم نو په دې یې د مشرانو لخوا خبره په ستوني کې وروچیږي چې ته لا ماشوم یې، وړوکی، نه پوهیږي. ځینې کسان بریالي شي دوستانو او په ځوانۍ کې دا مشکل له ځانه لرې کړي، یعنی جرأت او په خپل ځان باور پیدا کړي یا په عامه اصطلاح زړور شي، خو ځینې بیا تر زړښته هماغسې بې جرأته یا کم جرأته پاتې شي. بیا نو څه وي؟ د دوو کسانو په مخ کې خبرې کول ورته دار ته ختل ښکاري، له چا پوښتنه کول ورته قیامت ایسي، او حتی د مشرانو تر څنګ په مزل کې یې پښې سره نښلي او قدم ترې غلطیږي. همزولو سمیع الله هیوادمل د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دی. دی وایي په زړه کې مې ډېرې خبرې وي، خو چې وار د خبرو راشي نو وار مې خطا شي. دی یوه خاطره راسره شریکوي چې د ډېر بې زړهتوب یا بې جرأتۍ له وجې په خوله کې لاړې وچې او غږ ورک وو.
زه بې جرأته کېږم، کوشش کوم چې دا جرأت پیدا کړم، ځکه زیات څه مې په زړه کې وي، هر کله مې ډېر څه په زړه کې وي خو نشم کولی اظهار یې کړم. زموږ د کلي په جومات کې د قرآن کریم ترجمه مو خلاصه کړې وه، وروسته تنه ختم و، نو ما ته داسې غوښتنه را نه وکړه چې ته به یو شعر وایې او یو ترانه وایې. ما ته له سید او به وایم او ما به بې زګنلې، او ما ته ونه ویل چې زه دې اتمن پورته کوم ته به یو څه وایې. څو نفر راپسې راغلل چې هله زر کوستانو مې واخیسته. نو کله چې زه دریز خواته ودرېدلم واقعیت ډېر خلک وو، سپینګیري وو، مخاور خلک وو، ډېر بې جرأته شوم، بیخي د خپله د ځان حالت راڅخه ورک وو. داسې حالت و چې بیخي آواز مې ټول لړزېده او رپېدلم ټول.
راځئ د څو داسې ځوانانو خبرې واورو چې پخوا بې جرأته وو خو اوس یې په خپل ځان باور او اعتماد پیدا کړی او په زغرده خپل خبره کوي.
زه بهله ایمان یم، د کابل پوهنتون محصل. په لومړي سر کې چې زه کله پوهنتون ته راغلم نو هر څه داسې راته بل ډول وو. یو شی به مې زده وو، هغه به مې نه شوای وړاندې کولی. ما به ویل چې دا به یو غلط وي، یعنې دا په ځان بې باوري وو په خپله. خو بیا تا تدریج بریدا پوری ز غوندو تلاولم د خلک سم مراکه وکلی د خلک سم ناس وکلی پزان می باور زیات کلو
امین پچای ما د کابل پانتون محصول یم واقعا کله چې موږ په لمړی کې پانتون تراغلل نو کله چې موږ کوم سیمینار په سنف کې وړاندې کولو یعنی موږ بعد د خپل ټولګیوالو خصوصا د اوناس طبقه تر تاثیر لاندې تر اغیز لاندې برتللو خپل جرأت ومن الله سره کولو ورو ورو کله چې موږ په ټولګیوالو سره بلد شولو نو بل اخر موږ وتوانیدل چې تخته سر ته پورته شو
خو زبی هله ایمان بیا وای چې زبا په زړه کې خپو هیدم خود دې لکبل به می خبره نشو کولای چې ناسمه بوي خو چې کله به بل چې هم هغه خبره وکړنو دی وای
ډېر زای کو داسې خبر غلی ما خپل ذهن کې جوړه کچ دا خبر به ذکرم خو بیا بیرته ما دا فکر کولم چې دا خبر شاید غلطه وي زما خو په ورسته مې مجلس کې قاتل یو بل ملګری به ویل ما خبره وکم ما به بعد ورسته ارمان کول چې کاش کې دا خبر ما کړو ځکه ما خپل ذهن کې راټاوم کله نو تر دې ربلی دا پر داسې کیسو ز ډېر مخامخ شوایم او را باندې تر شوید
دوستانو ځکه خو ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی وایي چې کغواړی جرأت یا خپل ځان باور پیدا کړي نو هیڅ کله له سهوه کولو یا تیروتنې څخه مه ویریږي کامیابیو ته په ټیټ نظر مه ګورئ او له نورو سره مرسته کوئ
یو انسان که غواړي چې په ځان باور وکړي په ځان اعتماد وکړي هغه د لطف کې چا سره د کومک وکړي کومک کول خلکو سره یو ډول خودی باور ځان ته پیدا کوي یو سړی مثلا څوک چې یو چا سره کومک کوي وایي چې زه یا ما یو څه درلودل چې یو چا ته مو ورکړل کومک مو ورسره وکړه یعنی یو علت چې مونږ په ځان باور نشو پیدا کولی له خلکو سره مرستندوی نه یو بل که مونږ غواړو چې په ځان باور وکړو په خپلو تیرو بریاوو باید تکیه وکړو او ووایو چې ښه هغه پلانی وخت داسې مشکل پېښ څه مې وکړه څنګه تر بریالی راووتم دا مونږ نه کوو بل مونږ همیشه په اشتباهاتو تمرکز کوو ډېر ځله ما دا په زغر د خپلو مسئلینو ته ماته درس ورکړی چې ژوندی دي زنده باد اشتباه ځکه چې اشتباه موږ ته ډېر څه راښیي ډېر ځله هغه انسان ډېر اشتباه کوي چې ډېر کار ښیي هغه انسانان چې ویده دي یا مړه دي هغوی نه هېڅ اشتباه نه ترسره کوي
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل فضل حق طاهرزی په خپل ځان د اعتماد پیدا کولو په اړه د یوه عالم نظر را سره شریکوي
براین ټریسی چې یو امریکایي لیکوال دی وایي هغه څوک وایي چې جرأت نه لري مثلا د چا په وړاندې خپل نظر نشي څرګندولی خبرې نشي کولی هغه وایي د نورو خلکو پاکله چې هغه څوک ورته ناست دي اوریدونکي یا مخاطبین د هغې پاکله وایي فکر کوي چې دوی به زما په اړه څه فکر لري وایي دا کامل د مغز نه وباسي هغه وایي کاملا ستاسو په طرف دي دویم دا وایي په ذهن کې ځان ته مثبت فکر ورکړئ کله وایي چې د شپې ویده کیږئ یا سهار وختي راجیږئ وایي تل داسې انځورونه کوئ په ذهن کې تصور کوئ چې زه د پلان کې ځای کې ولاړم په سټیج څومره ښې خبرې کوم اوریدونکي مې ټول ته تاثیر لاندې راوستلی دي زما هر خیال پردازي دا وایي د انسان ناخداګاه ضمیر چې دی دې ته وایي حقیقي قصه او دغسې مجازي قصه وایي دا هیڅ فرق نه لري نو کله وایي چې دغه کار وکړی دا هغه څه دی چې د تاسو جرأت په لوړېدای شي او تر ټولو ډېره مهمه خبره دا ده وایي که غواړئ چې جرأت مو زیات شي هر ځای ته چې تلئ که ټولګي ته ځئ که میټینګ ته ځئ که لویې ناستې ته ځئ حتما وایي د چمتووالي سره لاړ شئ نو چمتووالی وي ستاسو په بریالیتوب کې تر 70% پورې تاثیر لري
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ د ځوانانو په بی جرأتۍ یا بې زړهتوب کې د هغوی کورنۍ مهم رول لوبوي دوستانو دا خبره د کابل پوهنتون محصل لیما ساحل کوي او وایي چې د کورنۍ هڅونه یا تشویق انسان ته خپل ځان اعتماد او ډاډ وربخي
د جرأت لوړولو کې مخصوصا د کورنۍ هم برخه شته ماشوم مثلا د ماشوم نه چې اول نه هر کار نه باید مننه کیسو چې دا وکاو دا مکاو ته نه پويږي دا غلط وک مې کاوه چې غلط نه کیږي غلط مو کې ودی کې مقصد ماشوم یعنی ډیر اصولي او ډیر قاعده په وځه کې زه پويږم کلام چې پلار ما تشویق کی کولای شم ډیر غټ مسالې چې هغه یو ډیر غټ قسم نشه علاوه لزی علاوه شم اول کړي مې دي
اکمل د کاپی ساده ملګرو دی بیا ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر مهال پر خپل ملګرو او اولادونو ملنډي وهي او د هغوی زړه ورماتوي
زمنګ ماشومان تر دوړکتوم نه جرأت نه لري یعنی هغه جرأت لري اخسل شوې د کورنۍ لوخاتنه نو هغه ماشوم ک په ما وړکتوب کې د سیزان سره فکر ولري چې زه په غواړم په راتلونکي کې یا وزیر او یا والی او یا یو مقام واخلم چې خو مقامي بس هغه خپل کورنۍ ته یا دوستانو ته وای نو بس هغه پرې رښخن وای ځکه چې هغه وای چې بس دې مقام ته رسیدل ډیر سخت ده یا ته د زمنګ ځوانان مونږ ملګری چې بس یو چې وای چې یا رضا کار کوم بس پرې نو ټول خاندو هغه څوک چې ور سره ګرځي یا چا سره ژوند کې بای زدی کیږي چې دا غي خبرې دا د مغه خپل کوم هدف شې لري هغه ته به اعتماد کې مونږ باید د سې وکړو چې که سو غوړي چې او کارو کې هغه تشویق کو ترسي چې هغه ورته کوو نو مرسيږي خو هغه زړه خو خوشاله چې بس زدا کار شم کولای
ښاغلی عظیمی له کورنۍ هیله کوي چې خپل ماشومانو ته د ایډیال نه ټاکي بلکې هغه دې پریک دی چې خپل ځان ته ایډیال وټاکي او لځوانانو غواړي چې د خپل ایډیال موقف ته د رسیدو په هڅه کې دي د هغه د پیښو کولو پر ځای د هغه د کامیابی رازونه پیدا کړي
هغه انسان چې بې باوره ده یو ډول ریسک منونکی نه ده تاسو پوهیږئ د نړۍ مشهور تجاران هغه دي چې ډار یې منلی د نړۍ مشهور او بریالي انسانان هغه دي چې ستونزه یې منلی ریسک منلی او پیورډانګري دي هغه انسانان چې په ځان باور نه لري هغه څنګه کوی چې په ځان باور پیدا کړي چې ته کرار ناست یې او وایې چې بابا غوښې ډوډۍ راوړ بل لوی بریالیتوبونه له وړکیو قدمونو نه پیلېږي یو سل کیلومتره سفر هم موږ په یوه قدم شروع کوو زه په دې باور یم که موږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کس سو یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو موږ باید له کمو کارو پیل وکړو ډیر خلک دي د یو شپکلن ژورنالیست د یو شپکلن ډاکټر د یو شپکلن ارواپو د یو شپکلن سیاستمدار د یو شپکلن سندرغاړي چې شپږ کاله اووه کاله یې په هغه مسلک کې زیار ویستلی زحمت ویستلی ځینې خلک دي په دغه اوله ورځ غواړي چې هماغه سي او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کوي په دوی باندې بلکې د دوی باور نور هم ځپي زه په دې باور یم چې بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي بالاخره خپل هدف ته رسیږي
لوی بری له وړو پاوړیو پیلېږي ملګرو دا خبره هم ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی هغه ځوانانو ته کوي چې غواړي په یو ورځ ځان ورسوي دی وایي چې بری ته د رسیدو لپاره د صبر او حوصله ترڅنګ د خطر منل یا د پیسې لا ریسک اخیستل پکار دي
ارو په هنوي چې تاسو هیڅ کله خپل زوی ته موایي چې تاسو باید رونالدو یا د میسی غوندې فوټبالر شئ تاسو باید د احمد زاهر غوندې یا د مایکل جکسن غوندې سندرغاړي شئ ځکه چې دای به د هغه کس دبدبي یا د موقف یا د دریځ په لاسته راوړلو کې خپل ځان له لاسه ورکړي تاسو خپل زوی ته ورته وایي چې تاسو باید یو بریالی فوټبالر شئ تاسو باید یو بریالی ډاکټر شئ هغه کس مو ورته مشخصوي چې د چا غوندې موږ باید ایډیال ولرو یعنی الګو ولرو او اول هغه الګو ښه وڅېړو بیا وروسته هغه خپل ځان ته الګو کړو
چې هغه څنګه ځان رسوي
بالکل او بل دا الګو نه کړو چې زه دغه غوندې سم دا باید الګو کړو چې هغه له کومه لارو کار اخیسته چې داسې څه زه باید له کومه لارو کار واخلم چې خپل هدف ته ورسېږم ځینې وخت مانه پوښتنه کوي چې تا ایډیال یا الګو ارواپو څوک ده تاسو پوهیږئ زه تروس پر خپل الګو او ایډیال ارواپو نه لرم خو د هر ارواپو له لارې او طریقې چې دی بریالیتوب ته رسولی ما کار اخیسته
روانم حوصلې مې دلوی دلی پاس دلی اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلی
هو همزولو کروان وسو حوصله ولرو لپرزیدو او تیروتن ونه ویری غونو سلوڑی بو او یو ورځ بمو له همته مرحله او شرمیگی او حس ک غاړه بمو منزل په نصیب شي تاندې څنګه رانغاړو ملګرو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandesange بریالي اوسه
ښکار دی وای وای نو زم سموت د ګور وای وای بابو لالا لال کستوره کویا لال کستوره شایسته دی وای وای